په درنو اورېدونکو وزمه سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زه عبدالله فهیم مات یم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 120 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 500 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 500 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علاداد فدایي ازادۍ راډیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو باروړونکو موټر کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاق کوونکی هم نیول شوی چې لډيري مدیر رئیس د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 14 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیه قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بې سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتهایې که تر 45 زیات جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو
چې په هر ترتیب باندې کېږي دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه موادو لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کېږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دا دی ولاړې قمندان صاحب.
دا دې څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
وست خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال په جوړولو باندې لګول شوی دی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړې کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یوه برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 129 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوي وي. دې سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګریس د مصوبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د تدرسانو هغه لویې زیرمې له منځه وړلې چې هغوی د هغو څخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د ترستانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل هغه موږ له منځه وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالي کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړې، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمه چې ناامنه دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. ما په څنګ کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخ کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز ترنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه معتاد شوز حال درکو. یو شمیر معتاد شوز وای چې د نشول عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغ سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او تدلملنی ورسته د خپل ماشومان سره یو ځای د محتاجونو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې بې سرپنا ښځو ته یې د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د معتادو ښځو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګله چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچاریه په دې مرکز کې اوسېږي.
تیر کده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زنده کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومانې تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحا هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومې پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحا وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجستیم او فکسیم استفاده کردیم زیاد نکردیم که طلا را ایلادیم.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده. اوو ماشومان لرم. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر درېیم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي.
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپنا معتاد میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کېږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپنا ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې میرمنې تر پنځه څلوېښت ورځو ډېر وخت په دې مرکز کې پاتې کېږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کېږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډېر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري.
په
دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې پنځلسو بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده میرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتاد میرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کېږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو د جرمونو په اړه معلومات ورکوو. ارواپوهان وایي چې د روغو خلکو په پرتله معتادین ډېر جرمونه کوي. دا چې معتادین ولې جرم کولو ته اړ ایستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي، او د نارینهوو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې احتیاط سبب د جرم سي، او کله هم کېدای سي جرم سبب د احتیاط سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی، ده د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، په مناسبه طریقې کې غیر مناسبه طریقې نه باید لاندې مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سبب د احتیاطی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دل لپاره چې دا ذهنی آرامتیا سکونتیا پیدا کړي، په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسو مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي دته یو ډول کاذبه یا دروغي آرامتیا ورکول سوې ده. نو دا سبب ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار نو وخت استفاده وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدر نه سنجوري دا معتاد شو، په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط شو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې بزن نه پیږي هر نوع فعل انجاموي، که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه، د شان ځکه دته بې ځایه غیرت ورغلی، د کاذب غیرت ورغلی، ده ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي. کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا شي، نو د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نشي، شخص ورته پیدا نشي، د لاسترولو لپاره زنا او کې جنسی تیرې او کې لواتات او کې د خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دا شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دا شخص ضعیف است، وجود غلا وکړي، په کور کې خپله مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد راسته راوړي. دا واړه واړه فعلونه، غلاوې، انسان وژنه او تښتونه، دغه شیان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کی؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی، چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نو د همدغه موادو لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکړي، اختطاف وکړي، خدینه وسیږي، زنا وکړي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه طلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅ کړي، بلاخره غلا یا هر څه کې وي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نور د دوی جرمونه د نورو جرمو سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کې ډرایوینګ کوي، موټر چا سره ټکر کړي، یو څوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کړي چې ولېږي. یا وروسته ورځی تاسو ګورئ چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي. د دې اقتصاد خده مستی له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نه خو کې مجلس ته وترغه توفانچه د خپل رباس په سر باندې ویل، ځکه د اعصاب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چالو رباس یو سړی وي، نو د دې جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغه نور سره په دغه کې توپیر لري.
معتاد خجی کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خجی مجبور دی چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي، دا الکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نو دا خپل د کورنۍ نه بیلیږي، یا خپل ژوندۍ له شریک نه چې خاوند د هغه نه بلیږي او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي. ورته وایي دغه مواد تر فلانی ځای انتقال کړه، نور دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نور مواد د موږ د ښځه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کیږدي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نیسي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
هغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دی ګرځي چې جرمونه اندازه راټیټه کړي. کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کو دلته وغدی کیږي چې روغتون به هر څو هغه جرمونه چې مخکې لږ کول وز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پورې به جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادینو جرمونه راکم کړو، معتادینو په خوښه باید درملنه ورته وسی. کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوی بوجي بار کړي، خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول. کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړې کی.
رښتیا چې ډیره پیسې برا جوړې کی. سکل به مفت دي، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګې دي.
که سکل تاریا قرضانه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کارو زیرا کی.
سلام جان، بس لګي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی.
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی.
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والله بلکې خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خو فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دي، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پس مکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کال کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خپل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په وخت کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلی حاجي سمت خان خو به پیژنې.
او پیژنمې.
حاجي سمت خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه. اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه. که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچیا؟
بیخي مې خوښه ده. ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمت خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
ا
هلکه تو موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړ یم قمندان صاحب
دا دې څه شی رابر کړي دي
څه شی نشته د کور سودا ده
کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوې
پلار مې وویل رایې وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خو نه دي قاچاق
دا خشخاش کوې او بیا یې په تریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایې چې خشخاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خبتېږي
قمندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هېڅوک دا کار نه شي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دي
قانون وایي قاچاق دي ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ما ته راوښې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښې ته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زاهر کاروان